पल जुनून। د غرمې 12 بجې شوریدونکو د مشال رادیو په دیو بل خبري غړای کې درته زه هارون بچا سلامونه وایم په خبرونه کې د شمالي وزیرستان د وتمنځي وزیر او د وی جرګې جوړېدو په اړه وري د غراز د خیبر جنسای په اړه کې له ځای وسوارو سره د سیمې د مشرانو د امن خبرو پیلې دو د تحریک انصاف ګوند د مشر عمران خان د پرونی پریس کانفرنس او په افغانستان کې د امریکایي پوز د یو جګپوړي افسر د وژل کېدو په اړه رپورټونه درته لرو یو شمېر نور رپورټونه هم درته ساتلي خو د خبرونې پیل د خبرونو نه کوو چې مجید بابر به وړاندې
رومبے مشال خبرونو سرټکی د پاکستان پوز وایي د شمالي وزیرستان په بیلابیلو سیمو کې په هوایي بریدونو کې ډیر شوستوال وجلی دي په بنو کې د شمالي وزیرستان نه د بیکورشو قبیلو لوی جرګې د حکومت نه د ضرب اعظم عملیاتو زر تر زره د ختمولو غوښتنه کړې ده د امریکا د دفاع وزارت په کابل کې د یو امریکایي پوځي جرنیل د وجنې پخلی کړی دی اوست مشال خبرونو تفصیل د پاکستان پوز وایي چې په قبایلی سیما شمالي وزیرستان کې د هوایي بریدونو په یو لړۍ کې سدیر شوسلوال وجلې شوې دي د پوز لخوا جاری شوې بیان یې زیاتوي چې دا دیر شوسلوال د هوایي بریدونو پر مهال د شپږو طرحه ګریدو پټندینو د تباهۍ دوران کې وجلې شوې دي د بیان یې له مخه د هوایي بریدونو د شمالي وزیرستان په دتخیلو مرسیخیلو او قمشام په سیمو کې ترسره شوې په شمالي وزیرستان کې د وسوالو پر ضد ضرب اعظم عملیات د روان کال د جون د 15مې نیټې پیل شوی چې له امله یې لس لکه خلک بې کوره کړي تر دا مهال آزادو سرچینو او وسلوالو د پاکستانی پوز د دې دعوې په اړه څه نه دي ویلي پرون په بنو کې د شمالي وزیرستان نه د بیکوره شو قبیلو د مشرانو او کډوالو لویه جرګه وشوه د دغې جرګې ګډونوالو د حکومت نه غوښتنه کړې ده چې زر تر زره دې د وسلوالو پر ضد د ضرب اعظم په نامه جاري عملیات سرته ورسوي چې دوی خپلو کورونو ته ستانه شي په جرګه کې د شوو پرېکړو په اړه یو قبایلي مشر پیراخیل شاه پرون مشال ریډیو ته وویل
ډیرا لویا جرگا پټاون باندې پدا باندې اتفاق کوشو چې میز دې وات منځای دا جرگا برقرار وي چې څه کمای بشای وي پشه آگاه وي د اول پورې میز ور پیرا کوي په میز اول اول مطالبه دا وي د حکومت نه چې دا پرشن د زر نظر ختم شي او د خلکو چې کوم د میز د متاثرین د حفاظت په عزت سره خپل علاقې ته لور شي او دا ایت منځای په دا اتفاق تي چې میز چې کوم دا جرگا دو کچا د جرگا خرو په ولا میز د ایت منځای کوم دا وي د هغه ساړی نه د ټول نقصان غوړی اوی زموار وی
په شمالي وزیرستان کې د پوځي عملیاتو لامل سلس لکه خلک به کور شوی نن د پیښور پریس کلب مخې ته د باجوړ مومند او خیبر قبایلی سیمې نه د بیکورشو خلکو د احتجاجي ناستې درېیمه ورځ ده په پیښور کې د مشال ریډیو خبریال وایي چې په یاد کیم کې موجود تقریبا سل بیکوره شوي کسان د حکومت نه غوښتنه کوي چې د دوی ته دې په خوراکي او غیر خوراکي مرستو کې اضافه وشي د دوی په وینا موجوده خوراکي او غیر خوراکي مرستې د دوی د کورنو لپاره کافي نه دي په قبایلي سیمو کې د وسلوالو پر ضد د پوځي عملیاتو له امله په لکونو کورنۍ دا مهال په پیښور کې د کډوالۍ ژوند تېروي پرون د اسلام آباد په یو مقامی هوټل کې یوې خبری غونډې ته د وینا پر مهال د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان د وزیر اعظم نواز شریف نه د استعفا غوښتنه کړې ده د غونډې پر مهال عمران خان زیاته کړه چې اوس حکومت سره د خبرو اترو ټولې دروازې بندې شوې دي او په 14 اګست به د یاد ګوند لخوا اسلام آباد ته لانګ مارچ ضرور کوي په 2013 کال کې په ترسره شوو د دغه هیواد په پارلماني ټاکنو کې تحریک انصاف په لویه کچه د درغلۍ دعوی کوي عمران خان وویل چې د روانې میاشتې په 11 نیټه به د دې مبینه درغلۍ په اړه پاخه دستاویزي ثبوتونه میډیا ته په ډاګه کوي بلخوا په اسلام آباد کې زمونږ خبریال د حکومتي چارواکو په حواله وایي چې په وزیر اعظم هاوس کې نواز شریف د پاکستان د بیلابیلو سیاسي ګوندونو مشرانو سره په ملکي پروانو سیاسي چارو خبرې اترې هم کړې دي دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه اورئ د امریکا د دفاع وزارت پخلی کړی دی چې پرون په کابل کې په یو پوځي اډه کې د هغه یو کس لخوا په بهرنو ځواکونو د ډزو له امله چې د افغان پوځ وردی اچولې وه یو امریکایي پوځي جرنیل وژلی شوی دی میجر جنرل هارولډ ګرین په تیرو 43 کلونو کې تر ټولو لوړ رتبه امریکایي پوځي و چې په افغانستان کې ووژل شو د امریکا د دفاع وزارت وایي چې برید کوونکی افغان پوځي و په دغو پوځیانو د ډزو نه پس ووژل شو دا برید په داسې حال کې رامنځته شو چې کله ناټو چارواکو د کرغې پوځي روزنیز مرکز دوره کوله. په دې برید کې د یو جرمن نژاد پوځي جرنیل په شمول د بهرنیو ائتلافي ځواکونو سره تړاو لرونکي 15 پوځیان ټپیان شوي. په کابل کې چارواکي وایي چې په دې برید کې د افغان پوځ درې افسران هم ټپیان دي. د افغانستان د ولسمشرۍ دوه امیدوارانو پرون ماښام ناوخته له یو بل سره کتلي دي. اشرف غنی احمدزی او عبدالله عبدالله ترمنځ په دغو خبرو کې د رایې او د تفتیش په پروسه کې د شفافیت په څرنګوالي خبرې شوې دي. په کابل کې د امریکا سفارت په خپله ټویټر پاڼه کې لیکلي چې دواړو امیدوارانو د رایې او د تفتیش د پروسې په چټکتیا ټینګار کړی او هیله یې ښودلې چې دا بهیر په بریالیتوب سره بشپړ شي. عبدالله عبدالله هم پر خپله ټویټر پاڼه لیکي چې له اشرف غنی احمدزی سره د لیدو پر مهال یې د رایو پر دقیق تفتیش ټینګار کړی. په همدې حال کې د اشرف غنی احمدزی د ټیم یو ویان صدیق پتمن د مشال ریډیو افغان څنګه ته په خبرو کې د دواړو امیدوارانو لیدنه او خبرې مثبتې وګڼلې او وی ویل چې ټاکل شوی دواړه مشران د سیاسي او تخنیکی برخو کې د اتفاق په هدف خپلو ملاقاتونو ته دوام ورکړي. په غزه کې د یو پرم نه رزبندۍ کولو په مخه د اسرائیل او فلسطین وفدونه دا مهال د خبرو اترو لپاره په قاهره کې دي. پرون امریکا ویلي دي چې کېدای شي د ملګرو ملتونو د استادو سره به دوی هم په دغو خبرو اترو کې برخه واخلي. د فلسطین په وفد کې د حماس او اسلامیک جهاد غړي هم شامل دي. د فلسطین په غوښتنو کې تر ټولو مهمه غوښتنه اوږدمهاله رزبندۍ او د غزې محاصره ختمول دي. بلخوا اسرائیل غواړي چې غزه یوه غیر پوځي علاقه وګرځول شي. او وروستۍ خبر دا چې سعودي عربستان په شامي پوله د اسلام خو وسلوالو سرکوبۍ لپاره د لبنان پوستا یو ارب ډالر ورکړی دي. د لبنان پخوانی وزیر اعظم سعد حریری سعودي عربستان ته د دورې پر مهال نن په جده کې خبریالانو سره د خبرو پر مهال د لبناني پوځ لپاره د سعودي عطیې ذکر کړی دی. حریری وویل چې د سعودي پاچا لخوا د دې مالي مرستو مقصد د لبناني پوځ د صلاحیتونو پیاوړتیا او د لبنان د امنیت حفاظت یقیني کول دي. د مشال د خبرونو پای
خبرونه مو د مشال ریډیو نو اوریدل چې مجید بابر وړاندې کول په روانه خبرونه کې د نورو ترڅنګ پر دغو موضوعاتو تفصیلي رپورټونه اوري. د خیبر پختونخوا په بنو ښار کې پرون د وتمانځای وزیر مشران د دې لپاره چې د شمالي وزیرستان د عملیاتو د زر تر زر پای ته رسولو د بیکور شو خلکو د بهالۍ پر چارو د پاکستان له حکومت سره خبرې وکړي د یوې جرګې پر جوړولو صلاح شول.
جرګه ته ختمی شکل ورکړی شوی دی. موږ غواړو چې حکومت سره پرامن مذاکرات وکړو، د خلک خپلو کورونو ته واپس شي، د بچو تعلیم ته بان شي.
د پاکستان په قومي اسمبلی کې د باړې د خلکو استازي وایي د یوې جرګې له لارې له ځایي وسلوالو سره د امن خبرې پیل کړي او هیله مند چې دغه هڅې به یې مثبتې نتیجې ورکړي.
کله موږ جرګه شروع کړې نو ګزبندي شوې را ان شاء الله زه پوره پر امید یم چې د باړې خلک او ټول پالیکین دا غواړي چې په باړې کې امن و امان قائم شي.
او د خیبر پختونخوا د سوات په کلام کې د سیلانیانو لپاره یو څلور ورځنی میله جوړیږي.
د دې نامه د سوات تورست ګالا ده او دا د 7 اگست نه 10 اگست پورې به دا ایونټ وي او په دې کې زموږ ته وکړو چې ملک مختلف ځایونو نه په ډېر ګڼ تعداد کې سیاح راځي.
د خبرونې تر پایه مو ملتیا وکړئ. راځوریدونکو ولنی رپورټ ته. پروند خیبر پختونخوا په بنو خار کې دوتپانځه وزیرو مشرانو د ویجرګې پترس کې د پاکستان حکومت او غوښتل چې په شمالي وزیرستان کې روان پوځي عملیات زر تر زر پای ته ورسوي چې د سیمې خلک وکول شي خپل کورونو ته بیرته ستانه شي. د جرګې مشران وایي د جرګې پریکړه تبه راتلونکو شنبه یا د خالی پر ورځ حتمی شکل ورکوي. د سیمې نه پرې د عمر دراز وزیر رپورټ اورو.
په دغه جرګه کې د وزیرو او د وړو سلګونه مشران راغلی ول چې د ډیر وخت سلام مشورې نه پس پر دې اتفاق وشو چې روانه هفته یا شنبه په ورځ به د غټول مشران راجمع کیږي او وزیرستان ته به د واپسۍ یا هلتا د وسلوالو څخه د علاقې پوره پاکې دونه پس به د واپسۍ غوښتنه کیږي. جرګه کې دا هم پریکړه وشوه چې د وزیرستان هرې قبیلې نه به مخصوص ذمہ دار نمائندگان ټاکلې شي. د جرګې یو مشر پیرکل شاوی لویا جرګه وشوه چې د وزیرستان نماینده جرګه ده او چې کم کمی یا زیاتی وي نو د روانې هفتې په ورځ به یې پوره کړي.
په دا باندې اتفاق وشو چې میز د ونځای دا جرګه برقراره وي. میز اول اول مطالبه دا وي د حکومت نه چې دغه پرشن د زر نظر ختم شي او د خلکو جکیم دا د میز د متاثرین دا په حفاظت په عزت سره خپل علاقې ته لوړ شي. و دا یک منځای په دا اتفاق تي کچا د جرګه خرو په ولا میز د یک منځای کوم دا وي د هغې ساړي نه دا ټول نقصان غوړي اوي زماوار وي.
ملک خان مرجان وایي جرګه ته به حتمی شکل ورکولی شي او دا واپسای غوښتنه به کوي.
ما یقین دی چې د وزیرستان مشر قومي عوام دا یو آواز دی. جرګه ته ختمی شکل ورکړی شوی دی. موږ غواړو چې حکومت سره پرامن مذاکرات وکړو، د خلک خپلو کورونو ته واپس شي، د بچو تعلیم ته بان شي، ټایم ویسټ کول نه دی پکار.
د فقیر عفیفی جانشین حاجی شیر محمد وایي وزیرستان کې امن غواړي او دولت نه هم غوښتنه کوي چې ورسره دې په اخلاص کار وکړي.
دا نن چې کوم حالات جوړ شو اپریشن روان دی، اپریشن دې ته ورسېده. می چې کوم امن په وزیرستان شه غوړي امیر دا زموږ را جوړوي ورکوي چې په پاکستان شه هم په وزیرستان شه افغانستان طرف ته بالکل امن هوي او بیا مشکلات نه راځي. حکومت نه دا یقین غوړي کنه چې دا امیر سره دوکا او فراډ نه کوي، کنه په صحیح طریقه دا امیر سره امداد هم کوي سره ودادري او دا دې امیر نه فوز لري کو بیا امیر زموږ را خپل خپل علاقه خپل شغري.
دا یادونه ده چې څو ورځې وړاندې د شمالي وزیرستان عثمانځای مشرانو 15 سلويخ کسيزه جرګه جوړه شوی و چې پکې د داوړو او وزیرو شل شل مشران ټاکلې شوی ول، خو وروسته د مشرانو په زنانو کتو اتفاق نه کېدو په وجه 13 ورځ یو ځل بیا د جرګه را وغوښتل شوه چې د روانې هفتې یا شنبه په ورځ به ورته حتمی شکل ورکول شي او د عثمانځایو نماینده جرګه به جوړولی شي. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
اوریدونکو، د خیبر جنسانه د پاکستان د قومي اسمبلی غړی ناصر خان افریدی وایي چې په باړه کې د امن پر ځای کولو لپاره یې له ځایي وسلوالو سره خبرې پیل کړي چې د ده له وینا سره سم پرمختګ یې پکې کړی دی. له نوموړي سره زموږ همکار منور شاه مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلي چې په دغه لړ کې یې تر اوسه څه هلې ځلې کړي دي.
N46 کې چې کوم دی مین مرکز دی، تجارتي مرکز دی، دا باړه او باړه د 13-15 کالو نه زیاته په دې کې کرفیوم دا بند را کم از کم ما په یو کال کې د باړې 15 شروع پورې دورې وکړې او په دې سلسله کې ما ته پوره تاوان حاصل او زه په دې نتیجې لورېږم چې ټول خلک په دې باندې راځي چې د باړې مین بازار کولاو شي نو بیا به د خلکو روزګار روان شي، سکولونه بند کولاو شي، هسپتالونه بند کولاو شي او کارخانې به عمر سره روان شي نو خلک به روزګار شي. نو دا کومې مسایل چې زموږ خلک ورسمک دي دا به جی دا هغه مسایل وکړي.
ناصر خان صاحب، تاسو وایئ چې معاصر سکیورټي فورسز امنیتي ادارې مطلب هغه ملاتړ تاسو سره دی، خو دا اوس چې کوم موجوده د مرکزی حکومت د اړخ نه د امنیتي ادارې په شمالي وزیرستان کې عملیات کوي، نو دا دواړه خبرې د یو بل سره متضاد غونټ نه ښکاري چې دلته کې به خبرې کیږي او ولته کې عملیات دي که څنګه؟ دغه لږ وضاحت وکړي.
تومره چې زه کوم خبرې کوم نو په دې سلسله کې لږ فرق شته، ځکه چې دلته تقریبا ټول لوکل خلک دي. نو هغه خلک موږ په ذاتی تور هم او په تعلقاتو پیژنو او هغه غواړي چې موږ په خپل علاقه کې امن قائم کړو او خلکو له مشکلاتو آسان شي. ټول نه هټه خبره دارا چې په باړه کې کله موږ د جرګه شروع کړې نو ګزبندي شوې ده او الله په فضل سره ګزبندي تر اوسه پورې برقرار ده. زموږ په فوټا کې یا په قبایلي علاقو کې دا روایت چې د ټولو نه مخکې ګزبندي چوشي نو بیا خبره روانه شي. اګه چې کوارې د پینا خو ټول پاکستان کې کیږي او ان شاء الله زه پوره پرمیدم چې د باړې خلک او ټول پاکستان دا غواړي چې په باړه کې امن او امان قائم شي.
دغه چې کوم د وسلوالو دلته کې تاسو سره خبرې دي، اګه خلکو وسله راخسته تاسو وایي ځای خلک دي لري سیمه، نو دوی د اغه نور وسلوالو سره چې په دغه نور جنسو کې د امنیتي ادارو سره په جنگ اخته دي، تاسو څه فکر دی؟ دا اغه نه بدل دي، بیل دي؟
ما هو تاسو ته ونم ګل چې اکثریت پکې د لوکل خلکو دي حالا داسې پیدا شو چې د دوی په خپلو کې سره جنگ مانګه سره جوړه شوه. نو دا غي نور خلکو پیدا وخته او بیا چې کوم دي موږ له دا جرګه شروع کړه، نو الله شکر دی چې اوس ډېر حالات نرمل شوي دي او زه پوره امید يم چې ان شاء الله ډېر ژر به د باړې بازار هم کولاو شي، دا امن او امان به قائم شي.
د پاکستان په قومي اسمبلی کې د خیبر جنسې د باړې د خلکو لاستازي ناصر خان افریدی سره مو زما د همکار منور شاه مرکه اوریده.
دا مشال ریډیو ده.
اوریدونکو د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان تیر مازیګر په اسلام آباد کې یوې خبری غونډې ته وویل چې د تیر 2013 کال په عامو انتخاباتو کې په لویه کچه درغلي شوې او وزیر اعظم نواز شریف باید له خپلې چوکۍ استعفا وکړي. نوموړي دغه راز د یو آزاد الیکشن کمیشن په نگرانۍ کې د نویو انتخاباتو کولو غوښتنه هم وکړه. بل پلو هم په اسلام آباد کې تیر ورځ د پاکستان له وزیر اعظم سره د پارلیمان یو شمېر غړو ولیدل. تفصیل د احمد الله ناورو.
د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان ویلی دی چې حکومت سره د خبرو اترو ټولې دروازې بند شوې دي. نواز شریف دی استعفا ورکړي او په ملک کې د انتخاباتو اعلان وکړي. تیر مازیګر د اسلام آباد په یو مقامی هوټل کې د تحریک انصاف د نورو غړو په ګډون خبریالانو ته د عمران خان وینا وه چې 2013 ټول ټاکنو کې په لویه پیمانه درغلي شوې ده. موږ د تیرو 14 میاشتو نه د انصاف اخستو کوشش کوو او موږ په څلور حلقو د ووټونو د دوباره شمیرې مطالبه کړې وه چې راتلونکي انتخابات په ښه شان وشي. عمران خان وینا وه چې د روانې میاشتې په 11 نیټه به د اولس په وړاندې ټول حقایق دي چې چا چا په څه ډول په انتخاباتو کې درغلي کړې ده. بلخوا د وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ کې د سیاسي مشرانو یوه غونډه تیره ورځ په اسلام آباد کې وشوه چې پکې په قومي اسمبلی کې د مخالف ډلې مشر خورشید شاه، مولانا فضل الرحمن، محمود خان اچکزئی او آفتاب احمد خان شیرپاو ګډون وکړو. د وزیر اعظم هاوس یو چارواکي مشال ریډیو ته وویل چې غونډه کې د ملک په سیاسي صورتحال، د تحریک انصاف لانګ مارچ او اسلام آباد کې د آرټیکل 245 په نفاذ تفصیلي خبرې وشوې. په اجلاس کې په دې خبره هم اتفاق وشو چې په ملک کې د جمهوریت، پارلمان او آئین بالادستی به په هر صورت کې قائم ساتلې شي. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو د شورو د ورځې 19 پروګرامونه
تاندې هلی
په پوکم یولس بجې،
حجره
په یوه نیمه بجه،
ستونزې او سرکار
په پاو باندې دوه بجې،
د کرخې په غاړه
په دوه نیمه بجې،
د نړۍ رنگونه
په درې نیمه بجې،
شال او شمله
په پوکم سلور بجې،
د مشال تر رڼا لاندې
په سلور نیمه بجې.
اوریدونکو د امریکا د دفاع وزارت منلی چې د هارولد گرین په نوم د دوی یو جنرال پرون په کابل کې د افغان پوځي یونیفارم لرونکي کس لخوا وژل شوی دی. د افغانستان د تیرو 1300 کلونو په جګړه کې دا د امریکا د پوځ تر ټولو جګپوړی افسر وو چې ووژل شو. پینټاګون وایي برید کوونکی یو افغان عسکر وو. په دې برید کې د یو المانی جنرال په ګډون 15 نور بهرني سرتیري ټپیان شوي هم دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي او د امریکا سفارت د لامیو په خبرولو سره د پیښې یادونه د یوې غمیزی په توګه کړې ده. نور جزئیات د فریبا ظاهر ناور.
د امریکا د دفاع وزارت وایي تورن جنرال هارولد گرین د امریکا هغه تر ټولو لوړ پوړی مقام دی چې له 2001 کال راهیسې په افغانستان کې وژل شوی دی. پر نوموړي پرون د کابل په یوې پوځي اکاډمۍ کې د یو پوځي یونیفارم لرونکي لخوا برید وسو. د پینټاګون وایي جان کربای ویلي چې برید کوونکی یو افغان سرتیری وو چې په خپله هم تر برید وروسته وژل شوی دی. نوموړي پرون په ویرجینیا کې به خبري غونډې ته وویل چې په دې اړه پلټنې کېږي.
The incident will be jointly investigated by Afghan
They weda peshaba da Afghan wa isaf charwakul lori pa gada palatal keje aw taqiqat ham da uspal siwidi muj da de waziyat pa ara tar har dawl guman urandi di tartial ruchi da ga taqiqat dawam wakri Rapor na wai pa de peshaki pinzalas nor ka santa pian siwichi da Pentagon pa khabara pa tapiano ki ham amerikai sartirista da garaz da Germany paus weli chi yow almani general pa de peshaki tapisawide khuwai rukhtai halat dir kharab na da د ناتو افسران په وړاندې کابل د قرغې په کم کې د پوځي اکاډمۍ لیدو ته ورغلي وو چې د یو افغان پوځي یونیفارم لرونکي کس لخوا بری تور باندې وسو. د افغانستان د دفاع وزارت وایي جنرال ظاهر ازمی له ازادي رادیو سره په خبرو کې دا تایید کړه چې په ټپیانو کې درې تنه افغان سرتیري هم شته. دی وایي یو کس د ملي اردو په جامه کې ډزې کړې دي. څو تنه ټپیان کړي چې درې د ملي اردو غړي دي. په همدې حال کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي ځیان کو بش پای ویل مې کې ویل چې نړیوال ځواکونه په افغانستان کې د امنیت تضمینولو لپاره یو مهم رول لوبوي او د دغه واد د شیراتلونکو او ثبات لپاره افغانانو ته مهمه روزنه ورکوي. په کابل کې د امریکای سفارت هم دغه پیښه غندلې ده. افغان ولس مشر حمید کرزی تر پیښې وروسته د اعلامیې په خبرولو سره د برید په سختو الفاظو غندلی دی او هغه داسې کسانو کار بللی چې د ده په وینا نه غواړي افغانستان پیاوړي بنسټونه ولري. د طالبانو لخوا په یوه اعلامیه کې د دغه افغان سرتیری او هم د یو بل پولیس افسر ستاینه سوي چې په پکتیا ولایت کې ورته برید کړی دی، خو د طالبانو ویاند د بریدونو مسؤلیت نه دی اخیستی. په روان میلادي کال کې د افغان ځواکونو له لیکو پر بهرنیو ځواکونو حملې یو څه کمې وې، خو په 2014 میلادي کال کې لس داسې حملې سوي چې په نتیجه کې 14 بهرني عسکر وژل سوي دي.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
اوریدونکو د خیبر پختونخوا په پیښور کې پر ټرافیک پولیسو له بریدونو وروسته د ځواک تر سلو زیاتو مامورینو ته د خپل ځان او خپلو همکارانو او افسرانو د حفاظت په غرض کلاشنکوف ټوپکونه ورکړل شوي دي. پر دې سربېره له دوی غوښتل شوي چې په سړکونو په شکمنو ګاډو هم نظر وساتي. دا چې د ټرافیک پولیسو د دې نوي رول په اړه د چارو پوهان څه نظر للی، له اسلام آباد به د رابعه اکرم خان په رپورټ کې وورو.
مخکې بچې مونږ به صرف گاډو ماډو ته نظر وو، اوس خامخا خپل صحیح تانهدار دغه هم خیال ساتي، ما ته غوره ده ټریفک هم خیال ساتي.
دا واز پیښور په بانا ماڼۍ چوک کې خپل فرض سرسره کوونکي د ټریفک پولیس یو کانسټیبل بهرام خان دی چې سره د نورو درې اهلکارانو په سړک روان د لارو موټرو لار سموي. خو پکې غیر معمولي خبره دا ده چې بهرام خان په لاس کې کلاشن کوف دی چې نه صرف په ټریفک نظر لري بلکې خپل افسرانو اړخته هم پام دی. د پیښور د دې چوک غوندې په نورو چوکونو کې هم نن سبا همداسې د ټریفک پولیس اهلکاران ولاړ وي چې ورسره کلاشن کوفونه وي. هم په دې اړه بهرام خان مشال ریډیو په پیښور کې پولیس اهلکارانو باندې وسلوال لخوا خو وخت په وخت حملې کیږي، خو د ټریفک پولیس یو چارواکي په وینا چې په تیرو شپږو کالو کې په ورومبي ځل 13 میاشت کې د ټریفک پولیس په اهلکارانو هدفي حملې وشوي. د پیښور ټریفک پولیس ایس ایس پی فیصل شهزاد وایي چې بره ماڼۍ چوک کې یو کانسټیبل او په پجګی روډ د یو سب انسپکټر د هدفي وژنې وروسته د حفاظت په غرض د سلو نه زیاتو اهلکارانو ته د کلاشنکوف ورکولو فیصله شوې وه. دوی ویل چې دا هدفي وژونکي د پیښور دننه او په کلیوالو سیمو کې اوسیږي او د دوی ځینې ډلې ضلع پولیسو نیولي هم دي. د ده په وینا پیښور کې شاخوا 12 داسې ځایونه دي چېرته نه چې ټریفیک پولیس اهلکاران په اسانه هدف کېدای شي.
د هدفي وژنو نقطه نظر نه ځینې داسې علاقې وي چېرته چې د حملې کولو نه پس ملزمان په اسانۍ وتی شي. نو وسلوال چې یوه علاقه هدفي وژنې له خوښوي، نو اول دا ګوري چې په کومو لارو به وزو. نو داسې تقریبا 12 علاقې دي چې هغه ډېری حساس دي.
ټریفک پولیس اهلکارانو ته وسله ورکولو په اړه د دفاعي چارو کارپوه او پخوانی بریګیډیر سید نذیر وایي چې دا یو قسم له د دې اهلکارانو حوصله اوچتول دي او وسله والو ته دا ویل دي چې دوی هم جوابي کاروایی کولی شي. خو بل طرف ته که وګوره نو نقصان یې دا دی چې زموږ ټولنه کې دا وخت صرف وسله په نظر راځي، کم چې یو مثبت رجحان نه دی.
داسې معلومیږي لکه هر یو سړک چې کم دی، هر یو بازار چې کم دی، هغه یو قسم له مورچه جوړیږي. ماشومانې ویني، بوډاګانې ویني، ښځې زنانې ویني، نو هغوی ته دا تاثر بار بار هټ کیږي په ذهن کې چېرته دا ملک ټیک دک په حالات جنگ کې دی، نو آیا حالات جنگ کې چا سره دی او آیا دا موږ هر طرف ته به دا وسلې ډسپلی کوو؟
بلخوا د سیمه ایز چارو کارپوه او خبریال رحیم الله یوسفزی وایي چې وسله ورکولو سره مسلې نه هواریږي، حکومت له کوټلي اقدامات اوچتول وي.
اصلي خدا دې چې د حمله کوونکي څنګه یې پیښور ښار ته راشي او د موټرسایکل څنګه راشي، ځکه دوی بندیزم لګولې. یو خدا قانون ډېر سخت پکار دی او بل حمله کوونکي د هغې مخنیوی پکار دی چې هغې نشي راتلی او هغې داسې حملې نشي کولی.
کارپوهان وایي حکومت چې په مناسب ډول امنیتي سرتیری روزولي نه وي، هغې ته یې نوي سامان او آلات او وسله نه وي ورکړي، تر هغې نه بریدونه کمېدای شي او نه هم د ټریفک پولیسو ته په وسلو ورکولو سره د امنیت مسله هواریدای شي.
د مشال په هنداره کې ځان وویني.
اوریدونکو په خیبر پښتونخوا کې د ښځو د حقوقو کمیشن تیر ورځ په پیښور کې یو غونډه جوړ کړه چې ورته ورغلی و د مدني ټولنې فعالانو پر هغه سیړنې بحث وکړو چې یادې ادارې د بیکوره شو ښځو د وضعیت په اړه په دې وروستیو کې کړې ده. د غونډې ویناوال وویل چې د دې ښځو لپاره د روغتیا مناسب انتظامات نه دي شوي. په تیر هغه ښځې چې امیدوارې دي له یو شمېر ستونزو سره مخامخ دي. دوی له حکومت وغوښتل چې د بیکوره شو ښځو د ستونزو هواري لپاره جدي اقدام وکړي. د پیښور د غلام غوث رپورټ پرې اورو.
د پیښور په یو مقامی هوټل کې د ښځو د حقونو لپاره د خیبر پښتونخوا صوبایي کمیشن د ځینې نورو مدني ټولنو سره په شریکه همکارۍ د بیکوره شوې ښځو د ستونزو په اړه یو سیړنه وړاندې کړه. مدني ټولنو په دغه غونډه کې په دې سیړنه باندې تفصیلي بحث ترسره کړو. په دغه مهال د ښځو د حقونو لپاره د کارکونکو صوبایي کمیشن مشر نیلم تورو مشال ریډیو ته وویل چې په دې سیړنه کې دوی په دې نتیجه رسیدلی دي چې بیکوره شوې میرمنو ته د روغتیا سم انتظامات نه دي برابر کړی شوی.
چې موږ د کمپونو ته لاړو د سکولونه موږ وکتل چې کوم ښځې په کومې طریقې راغلې وي. چا چې بچی پیدا شو د وخت مخکې پیدا شو د هغې دپاره څه فیسیلیټیز وو ډېر پکې مړه شو. نو دغه کاونټ خوړو زمونږ سرکار یا زمونږ خلکو اډو چت کړی نه دی. موږ صرف دغه ګورو چې دومره دومره پراپرټي پاتې شوه دي دومره غوا میخې مړې شوې دومره پیسې د ضایع شوې دومره کورونه تباه شو. خو موږ دا سوچ چرې نه کوو چې په ښځو څه تیر شو.
د ښځو د حقونو لپاره د صوبایي کمیشن یوې بلې چارواکي امنه دورانی د دې سیړنې په اړه مشال ریډیو ته وویل
صرف آی ڈی پیز یا بیکورا شوی خزی نوی پکی بلکہ اغا خزی چی اوس پکی لک ٹائم تیر شوی دی داغوی ڈسپلیسمنٹ تا دری سلور کا کالونا اغا پا ڈی آئی خان کے یا سوات کے یا پا لکی مروت کے یا پی خبر کے بیس دی او دینا علاوہ اغا خلق چی دا سوات نا بیکورا شوی و بیا واپس لارل خزو نا مونگ داتا پوسونا کڑیو چی تاسو چی کلا ڈسپلیس شوی وی نسک اس مل تاسو تا مشکلات ہو اور دیر چی کم امپورٹنٹ فائنڈنگز ہو اغی کے دا ہو چی کم دا خزو دا ہیلتھ سرا ریلیٹڈ چی کم مسئلے دی دا اغی باندے واقعی ډیر زیات کار پکار دی.
خود جلوزو کډوالو کیمپ نه راغلی د خزو د روغتیا لپاره کارکونکي یوې چارواکي مشال ریډیو ته وویل چې په جلوزو کډوالو کیمپ کې صوبایي حکومت د غیر سرکاري ادارو په ملاتړ د میرمنو د روغتیا لپاره ځنی انتظامات برابر کړی دي او دا خبره سم نه ده چې غنی خزي په کیمپونو کې د روغتیا هیڅ انتظامات نه لري.
زمانو مرینا شاده پی ڈی ایم ایس سره تعلق لرم. جلوزی کې کوم ځای ایز ا فیلډ افیسر کار کوم. زموږ سره هیلت فیسیلیټیز دي په کیمپ کې. دنه د فیمل لپاره د الټرا ساوند فیسیلیټی اویلیبل شو. البته تر 2 بجو پورې باقاعده په هر فیسیلیټی کې دنه ډاکټرز فیمل ډاکټرز اویلیبل دي 24 اورز لپاره به ال ایچ وی اس دي.
په دې سیړنه کې په حکومت باندې ټینګار شوی دی چې د بیکوره شوی خزو د صحت د ساتنې لپاره دي سم انتظامات برابر کړي. ولام غوس مشال ریډیو پیښور.
او سرزو اردوونکو بلوچستان ته دغه صوبې په بلوچستان سیمه خوزدار کې خبريالانو خپل پریس کلب ترلې دی. د دوی په وینا د ګامې لا غورسته غستې کل چې ورته وي ځای وسلواله ډلې دړکه ورکړې. پاړې د عبدالحی کاکل رپورټ ورو.
دا دوم ځل دی چې د بلوچستان د بلوچستان سیمه خوزدار پریس کلب د دمکیو لوجې تړل کیږي. د خبريالانو سازمان بلوچستان یونین اف جرنالیسټس مشر عرفان سید مشال ډول چې د وسلواله ډلې د دمکیو ورسته خبريالانو د پریس کلب د بندولو فیصله کړې ده.
هلته خبریالانو ته د ځنو تنظیمونو او ځنو کسانو لخوا دړکې ترلاسه کیږي چې لوجې خوزدار پریس کلب بند کړل شوی دی او شاوخوا شپاړس او ولس خبریالان اوس پر خپلو کورونو کې ناست دي او له هغه ځایه کار کوي. دا یوازې خوزدار نه دی بلکې د بلوچستان په زیاتره برخو کې خبریالان په همدغو مشکلاتو کې کار کوي.
د عرفان سید په وینا په تیرو لس کلونو کې په صوبه کې شاوخوا دیرش خبریالان وژل شوي چې پکې یوازې د پنځو تعلق له خوزدار شار سره دی. یو بل خبریال او څېړونکی شهزاده ذوالفقار وایي د وژل شوو زیاتره خبریالانو تور یا خو پر بلوچ ازادي غوښتونکو یا بیا د پاکستان پر جاسوسو ادارو لګول کېږي.
کسان هغه دي چې هغه تنظیمان مسلح تنظیمان چې د بلوچ ازادي خبري کوي هغه دا کلیم کړی دي. هغه دا خیال دادی چې دا خلک چې د سرکار او د سرکار ادارې سره د منسلک مخوري کول زمو جاړه فال لسه خلک هغه دي چې د دې فیملیز چې دی هغه دا وایي چې دا د انټیلیجنس ادارې او د فوج نور ادارې چې دي پورته کړی دي او رائب کړی دي بیا په مسنګ پرسن کې شمار کړی دي یا ټارګټ کړی دي فوج او دا دغه افریقا دغه دا وایي چې دا خلک چې دی د مسلح تنظیم سرچې
شهزاد ذوالفقار زیاتوی چې د همدغو ویرو لوجه خبر اعلان په آزاد مټ کار نسی کولای او ځینې داسي موضوعات دي چې دوی په اړه د ریپورتینګ جرأت نسی کولای. نوموړی دغه موضوعات داسې بګوته کوي.
زه انډیپندنت نه یم، که یو فارن جرنلست راسي زه یو علاقې ته نسم دیولې، زه دا ټایم د افغان طالبان باندې رپورټ نسم جوړولې، زه خبر هم چې دا ډېر پر خطر شي دي. د فوج د فوج ادارې اور مسلح تنظیم فرقہ واریت کے کم ادبی چی آخو گر سرا دانا منی وائی وائی بھائی تاسو مجھ خبر پدا طریقہ شایع کئی مجھ کئیو سیکٹ یو سڑی تا چی دی مجھ ہر سا چوائی دارا اسلام سرا خارجو کہ دارا اسلام کے راولو آگا تاسو آگا سے لکھئی کہ تاسو آگا سے نہ لکھئی
که څه هم د بلوچستان د خبریالانو سازمان پر حکومت نیوکې کوي چې ورته تحفظ نه ورکوي، خو د بلوچستان د اطلاعاتو وزیر عبدالرحیم زیارتوال بیا وایي دوی په دې اړه خبریالانو ته ډاډ ورکړی دی. د بلوچستان په څیر قبایلی سیمې هم د جنگ په حالت کې دي، نو نه یوازې په بلوچستان کې بلکې په فاټا کې هم د وسلوالو طالبانو او فوج په شخړه کې یو شمېر خبریالان وژل شوي او یو شمېر د صحافت پیښې یا بیا کړي کور پرېښودلو ته اړ شوي دي.
د عبدالحی کاکړ له رپورټ سره د خبرونې نیمایي ته رسیدو اوریدونکو د مجید بابر نه د خبرونو لنډیز اورو.
د پاکستان پوځ وایي چې په قبایلي سیمه شمالي وزیرستان کې د هوایي بریدونو په یو لړۍ کې 30 وسلوال وژل شوي دي. د پوځ لخوا جاري شوي بیانې زیاتوي چې دا 30 وسلوال د هوایي بریدونو پر مهال د شپږو ترخه بریدو په ټنډیو د تباهۍ دوران کې وژل شوي. تر دا مهال د پاکستاني پوځ د دعوې په اړه آزادو سرچینو او وسلوالو سندي ویلي. پرون په بڼو کې د شمالي وزیرستان نه د بېکوره شو قبیلو د مشرانو او کډوالو لویه جرګه وشوه. د دغې جرګې ګډونوالو د حکومت نه غوښتنه کړې ده چې زر تر زره د وسلوالو پر ضد د ضربې په نامه جاری عملیات سرته ورسوي چې دوی خپلو کورونو ته ستانه شي. نن د پېښور پریس کلب مخکې د باجوړ، مومند او خیبر قبایلي سیمې نه د بې پوره شوو خلکو د احتجاجي ناستې درېیمه ورځ ده. پرون د اسلام آباد د یو مقامي هوټل کې یوې خبري غونډې ته د وینا پر مهال د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان د وزیر اعظم نواز شریف نه د استعفا غوښتنه کړې ده. د امریکا د دفاع وزارت پخلی کړی دی چې پرون په کابل کې په یو پوځي اډه کې د یو کس لخوا په بهرني ځواکونو د ډزو له امله چې د افغان پوځ وردي اچولې وه یو امریکایي پوځي جنرل وژلی شوی. د افغانستان د ولسمشرۍ دوه امیدوارانو پرون ماښام ناوخته له یو بل سره کتلي دي. اشرف غني احمدزي او عبدالله عبدالله ترمنځ په دغو خبرو کې د رایو د تفتیش په پروسه کې د شفافیت په څرنګوالي خبرې شوي دي. په غزه کې د یو دوامدار ډزبندۍ کولو په موخه د اسرائیل او فلسطین وفدونو دا مهال د خبرو اترو لپاره په قطر کې دي. پرون امریکا ویلي چې کېدای شي د ملګرو ملتونو له استازو سره به دوی هم په دغو خبرو اترو کې برخه واخلي. سعودي عربستان په شامي پوله د اسلام پالو وسلوالو د ځپلو لپاره د لبنان پوځ ته یو ارب ډالر ورکړي دي.
لن خبرونه مو د مجید بابر نه اوریدل. اوس د ځینو پاکستاني ورسپانو د اداریو غټکی په اسلام آباد کې ل خپل خبريالي رابعه اکرم خان اورو.
مشرک ورسپانو خپل ادارې کې لیکي چې استخباراتي ادارو په تختولو او نورو جرمونو کې ککړ اعلی پولیس افسرانو خلاف د تحقیقاتو آغاز کړی دی او په حیات آباد کې د یو اعلی پولیس افسر د کور نه یو تختول شوی هم بازیاب کړی دی. ادارې مخکې لیکي د دې افسرانو نامې مخې ته نه دي راغلي. ځینې پولیس افسرانو د خپل محکمې افسرانو مدد لپاره کوششونه هم شروع کړي دي. ادارې زیاتوي د دې ترڅنګ د پېښور په داخلي او خارجي لارو کې د پولیس اهلکارانو د جعلي ناکو په ذریعه ولس نه پیسې اخیستلو انکشاف هم شوه دی. د سچې د پولیسو مشر سخت نوټس اخستې دی او درې اهلکاران یې برطرف کړي دي. ادارې وایي د نورو صوبو په نسبت د خیبر پښتونخوا پولیس به لږ باکردار تصور کېدو، خو اوس داسې اطلاعات مخې ته راغلل چې د دوی دا صفت پاتې نه شو. ادارې په وینا د ټولو زیاته د تکلیف خبره دا ده چې د پولیسو دغه افسرانو د بچ کولو کوششونه روان دي. ادارې لیکي که جعلي ناکې لګوونکي پولیس اهلکارانو خلاف کاروایی کېدای شي نو دې افسرانو خلاف ولې نه. ادارې اخر کې لیکي د غټې عهدو د افسرانو چې کم جرم کړی دی، نو هغې خپلو عهدونه برطرف کول کافی نه ده، بلکې په دوی د قانون مطابق مقدمه درج کول پکار دي. او هیله پکار ده چې خیبر پختونخوا وزیر اعلی او د خیبر پختونخوا د پولیسو مشر به د استخباراتي ادارو د رپورټ سنجیدګۍ سره اخلي او د سدباو بغیر به د انصاف تقاضی پوره کوي. آج ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي د خیبر پختونخوا وزیر اعلی د صوبې بوډاګانو لپاره د یو بل د مسودې منظوري ورکړې ده، د ستر لاندې چې شپېته کاله یا د دې نه زیات عمر نارینه او زنانه به د مختلف قسمه سهولیاتو او مراعاتو حقدار جوړ شي. ادارې وایي په دې مراعاتو سهولیاتو کې به مفت سفر، مفت علاج، هسپتالونو او نورو ادارو کې په کاونټرو د سهولیاتو فراهمي، پارکونو او لایبرریانو کې به مفت داخله شامل وي. دا شان اولاد نه لرونکي او بې وسه بوډاګانو لپاره به یو اداره هم جوړیږي او دې سره ورته هره میاشت پیسې به هم ورکړې کیږي. ادارې په وینا زموږ په ملک بوډاګانو لپاره د مخکې نه مختلف قسمه قوانین موجود دي، خو حقیقت دا دی چې په دې عمل درآمد نه کیږي. ادارې وایي خیبر پختونخوا حکومت لړخه د صوبې په سطح قانون سازی کول یو ښه عمل دی، خو د دې فایده به هله وي چې کله په دغه قانون عمل درآمد وکړی شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
اوریدونکو، امریکایي وال سټریټ جرنال ورځپاڼې له افغانستانه د امریکایي پوځیانو د ایستلو د ولسمشر براک اوباما د پلان او پاکستاني ډان ورځپاڼې بیا د تحریک انصاف ګوند او د مشر یې عمران خان د سیاسي مخ په اړه یو لیکنه خپره کړې ده. د دې دواړو مقالو غټ ټکی له ما هارون بچا وري. د وال سټریټ جرنال ورځپاڼې په لیکنه کې راغلی د امریکا ولسمشر براک اوباما په بیا بیا د دې خواهش اظهار کړی دی چې غواړي د یو داسې ولسمشر په توګه یاد شي چې د عراق او افغانستان د جګړو پای ته د رسولو تاج پر سر وي. د هغې ستراتژۍ له مخې چې نوموړي په تیره می میاشت کې په ډاګه کړه، له افغانستانه به د امریکا ټول جنګي ځواکونه د راتلونکي 2018 کال تر پایه ووځي. دا به هغه وخت وي چې د براک اوباما د ولسمشرۍ د دورې ورځې به هم د شمار پاتې وي. په لیکنه کې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د ایستلو د ولسمشر اوباما د تیرو کلونو د اعلانونو یادونه شوې ده. په 2011 کال کې چې په افغانستان کې 100,000 امریکایي پوځیان دیرول، ولسمشر اوباما ویلي وو چې درېمه برخه به د 2012 کال د دوبی تر پای پورې وباسي. هغه وخت ډېری کتونکو پر دغه پلان نیوکې کړې وې. اندا چې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو تر ټولو لوی کمانډان جنرال ډیوډ پیټرس په عام حضور کې ویلي وو چې له دې هېواده د امریکایي سرتیرو په ایستلو کې باید دومره بیړه ونه شي. بلخوا د ډان ورځپاڼې په اداریه کې د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان د سیاست د مخو موضوع راغستل شوې ده. په دې لیکنه کې راغلي په دې خبره پوهېدل ګران دي چې د نوموړي هدف د هیواد په انتخاباتي عمل کې اصلاحات راوړل دي او کنه تر هغه اخوا څه نور څه هم دي. لیکنه کاږي د تحریک انصاف د سیاسي مخو په اړه کنفیوژن د دې ګوند د مخکښو غړو له ویناو هم له ورایا څرګندېږي. ځینې یې د اصلاحاتو او ځینې نور یې بیا د انتخاباتو خبرې کوي، او دا ټول بیا وایي چې د ګوند د غوښتنو په اړه وروستۍ پرېکړه به د ګوند مشر عمران خان کوي. د لیکنې تر مخه یو څه چې واضح دي هغه دا چې تحریک انصاف غواړي د حکومت د یو غښتلي اپوزیشن په توګه وچلیږي. لیکنه وایي د عمران خان لخوا یوازې دا ویل کفایت نه کوي چې ګنې دی او پلویان به د هیواد د جمهوري نظام پر ضد کوم اقدام ملاتړ نه کوي. لیکنه زیاتوي په تیرو وختونو کې لیدل شوي چې هر کله په پاکستان کې جمهوریت ته د خطر پیدا کېدو حالات برابر شوي، د هیواد سیاسي او جمهوري ادارې یې د لمنځه په وړلو کې ناکامه واقع شوي دي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
اردوونکو ملګرو ملتونو د نګورنو کاراباغ په سیمه کې د آذربایجان او ارمینیا د ځواکونو ترمنځ پر شور نښتو اندېښنه ښودلې ده. په همدې حال کې هڅې روانې دي چې د دواړو هیوادونو مشران د دغه شخړې د حل لپاره له یو بل سره لیدو ته غاړه کېږدي. په دې اړه د مشال رادیو د خبر مرکزي څانګې د رپورټ مهم ټکي له ملیحې امیرزاده اورو.
د ملګرو ملتونو جنرال سیکرټري بان کی مون له آذربایجاني او ارمینیایي ځواکونو نه غوښتنه کړې ده چې له تشدد نه ډډه وکړي او د نګورنو کاراباخ په سیمه کې د سورزنو خونړیو نښتو وروسته د ډزبندي په شوې راضینامه عمل وکړي. بان کی مون په یو بیان کې ویل چې د نښتو پر رپورټونو اندېښمن دي. هغه په اروپا کې د امنیت او همکارۍ تنظیم د مینسک ډلې لخوا د کاراباخ د مسلې په لړ کې د قراري د حصول لپاره ملاتړ وښودلو. د آذربایجان د دفاع وزارت وایي چې په دې وروستیو کې د نګورنو کاراباخ په سیمه کې پلان آف کنٹرول له ارمینیایي ځواکونو سره د ډزو په تبادله کې د دوی 15 سرتیری وژل شوی دي. په نګورنو کرباخ کې چارواکو ویلي دي چې 15 سرتیری وژل شوی دي. په امریکا کې د او اس سی ای د منس ټلې شریک مشر جیمز وارلیک 13 ورځې له دواړو غاړو نه د تشدد او درولو غوښتنه وکړه او د آذربایجان او ارمینیا پر ولسمشرانو یې غږ وکړ چې د شخړې د حل لارې وستلو لپاره سره وویني. تر اوسه بارنو چارو وزیر سرګی لاوروف ویل چې ولسمشر ولادیمیر پوتین به په روانونه کې په سوچی ښار کې د آذربایجان او ارمینیا له ولسمشرانو سره ملاقات کوي. د ارمینیا وزیر اعظم هوویک ابراهیمیان ویل چې د اگست پر 8 او 9 نیټه د ملاقات امکان شته، خو د آذربایجان چارواکو د ملاقات پخلیونه کړ او صدارتي دفتر یې ویل چې تر اوسه په دې هکله کومه فیصله نه ده شوې چې آیا ولسمشر الهام علیف په داسې ملاقات کوي که څنګه. په داسې حال کې چې د نګورنو کرباخ په سیمه کې کشالي دوام لري، آذربایجان او ارمینیا پر یو بل د جنگ بندۍ د خلاف ورزي تورونه پورې کړي دي. د ارمینیا د دفاع وزیر 13 ورځې ویل چې د آذربایجان لخوا د کشالو د زیاتولو هڅې د جګړې د شروع کېدلو سبب ګرځېدلی شي او زیاته کړه چې لا په لویه پیمانه پوځي اپریشن ته ضرورت نشته. دا په داسې حال کې ده چې باکو او یروان د آذربایجان نه په بیلې شوې برخې نګورنو کرباخ کې له کلونو راهیسې په شخړه اخته دي. ارمینیا پلو بیلتون پالو له آذربایجان نه دغه ارمینیا میشته سیمه په 1990 کې ونیوله چې پکې 13 کسان ووژل شو. دغه شخړه د هوارولو په لړ کې سفارتي هڅې ډېرې کامیابې شوې نه دي.
د مشال تر رڼا لاندې
دا دعویداری غلطه ده چې د شهرګردي مکمل ختم
افغانان څو به شک چو
ډیر سخت روانې تیرې یو هر څه کې
مسلسل کلمې ادارې بندي
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سینې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چې ابي د پاکستان نه د زمونږ په درا
یو فرصت دی د خوښاتو هغه پاکستان په لاس کې ولې د امریکای په لاس
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په 4:30 او د پنځشنبه په ورځ د ماسوشن په 2:30 بجې اوریدلای شئ.
اوریدونکو د امریکایي رسپانې واشنگتن پوسټ په رپورت کې راغلی دی د تیر کال جون میاشت راهیسې چې طالب وسلوالو د پاکستان په شمالي سیمو کې بهراني سیلانیان ووجل، د دغه سیمو د سیلګرۍ صنعت ته سلګونه میلیونه ډالر نقصان رسیدلی دی. تفصیل د شاهین بونیری ناورو.
ورسپانه لیکي د پاکستان په شمالي سیمو کې د دنګ غرونو لړۍ دي چې تیر وختونو کې به ورته د نړۍ د بیلابیلو هیوادونو نه سیلګري او غرختونکي راتلل. د نړۍ په 14 دنګو څوکو کې 15 په پاکستان کې دي. کېټو د نړۍ دویم اوچت غر ګڼل کیږي. دغه شان نانګا پربت 6.5 فوټه دنګ غر دی چې د پاکستان په شمالي سیمو کې دی. تیر کال د جون په میاشت کې وسلوالو طالبانو په دغه سیمه کې 10 بهر ملکی غر خاتون کې ووجل او دغه پیښې نو وروسته د بهر ملکی سیلانیانو او غر خاتون کو شمیره ډیره راښکته شوې ده. واشنگتن پوسټ لیکي په امریکا کې د سپتمبر د 11 د ترهګرۍ د پیښو نو وړاندې گلگت بلتستان ته په زرګونو سیلانیان راتلل. په نیویارک او واشنگتن د بریدونو په وخت د همالیه هندوکش او قراقرم د غرونو په لمنو کې 40,000 سیلانیان موجود وو. یو چارواکي ورسپانې ته ویلي په نانګا پربت کې په بهر ملکی سیلانیانو د ترهګر برید نو وروسته هر کال د سیلګرۍ صنعت ته د 100 میلیونه ډالر زیان رسیږي. د سیمې خلک وایي چې د بهر ملکی سیلانیانو نه د چاپیریال د ساتنې او د سیلګرۍ او فطرت ترمنځ د توازن ساتلو په اړه ډیر سزده کړی دي. دوی زیاتوي د سیلانیانو د نرا تک سره د دوی اقتصاد ډیر اغیزمن شوی دی او دوی اوس مجبور دي چې د ژوند تیرولو لپاره د غرونو نه د لرګو راوړلو لړۍ بیا پیل کړي. ورسپانه لیکي چې اوس د چارواکو لخوا د سیلانیانو د حفاظت لپاره پولیس لیږل کیږي او حکومت هڅه کوي چې یو ځل بیا د نړۍ پام د خسته سیمې پلا راوګرځي.
د ډیموکراسۍ او جمهوریت ارزښتونو په اړه اونې خبرونه جمهوریت هر اونې د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبې یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو لپامیر ساحل سره اوریدای شي.
اوریدونکو د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیشن چارواکي وایي هڅه کوي د رایو د تفتیش کاري ټیمونه ډیر او دا پروسه ګړندۍ کړي. د دې کمیشن ویان نور محمد نور وایي چې رایو د تفتیش پیل شوې پروسه به په نارمل ډول پر ډول پر مخ ځي، خو د دې کمیشن د طرزالعمل په خلاف په ورځ کې له زرو کم د رایو پاڼو صندوقونه څېړل کیږي. نور وایي د رایو د باطلېدو کړنلاره هم نهایي شوې او دواړو کاندیدانو موافقه پرې کړې ده. یوسف خان ځدران له کابل رپورټ راکوي.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون چارواکي وایي هڅه کوي چې د رایو پاڼو د تفتیش ټیمونو شمیر 300 ته لوړ او په دې سره د رایو بیا څېړنه په شلو ورځو کې بشپړه کړي. د دې کمیسیون ویان نور محمد نور د سه‌شنبه په ورځ په کابل کې وی خبری غونډې ته وویل چې له دې وروسته به د تفتیش بهیر لستونزو سره نه مخ کیږي او دا بهیر به په نورمال حالت مخ ته ځي.
موږ په دوه مواردو کې کار کوو، یو دا چې دغه لړۍ په څراوانه ده باید سرعت زیات شي، د دې ترڅنګ په راتلونکي کې به کچیر پروسه همداسې پر مخ لاړ شي موږ به نوي ټیمونه د دغو دوو شفتو سره یو ځای کړو.
د ښاغلي نور په وینا د کمیسیون تخنیکي ټیمونو د دوشنبه په ورځ د رایو 615 صندوقونه تفتیش کړی شول. دا په داسې حال کې ده چې د دوی طرزالعمل له مخې هر ورځ باید زر صندوقونه تفتیش شي. نوموړی وایي چې د پروسې د پایل رئیس 2100 د رای پاڼې صندوقونه څېړل شوي چې د ټولو رایو 9.5% کیږي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون چارواکي وایي چې د 22828 رای پاڼو صندوقونو له جملې څخه د 22 ولایتونو 23 صندوقونه د دې کمیسیون مرکزی دفتر ته راوړل شوي دي. په ورته وخت کې د دې کمیسیون ویان نور محمد نور وایي د رایو د باطلېدو او صندوقونو قرنطین کېدو په اړه هم لایحه بشپړه شوې او دا پروسه په نورمال ډول له کومې ستونزې پرته مخ ته ځي.
هغه چیک لیست چې دواړه کاندیدان پرې هم نظر دي بشپړ شوی ده او په همدې ډول هغه پروسیجر چې د رایو د باطلېدلو په اړه ده هم وروستۍ شوی ده. د همدې دواړو سندونو له مخې چې هم کاندیدان او هم د انتخاباتو خپلواک کمیسیون منلي دي، په ورته وخت کې د ملګرو ملتونو وړاندې شوې طرحې له مخې د تفتیش بهیر پرمختللی او لاړ بسي.
خو د اصلاحاتو او همپالنې انتخاباتي ډله انتقاد کوي او وایي چې د رایو د باطلېدو د لایحې په اړه لا پرېکړه نه ده شوې او ښایي د شنبې تر ورځې دا لایحه بشپړه شي. د دې انتخاباتي ټیم د څارونکو د ډلې مشر فضل احمد مانوي وویل د رایو د باطلېدو د لایحې په اړه اختلافات شته چې دا ډېر کله د تفتیش پروسې د پرمختګ مخه نیسي، خو د تحول او تداوم ټیم وایي چې د رایو پیل شوې پروسه د ملګرو ملتونو د وړاندې شوي طرزالعمل مطابق ده او په دې لایحه کې د نورو فرمایشونو د منل کېدو ځای نه ده پاتې شوی.
مشال تا غوګونی سي او ل روانو چارو ځان خبر کړي.
اوریدونکو د بشري حقوقو نړیوال سازمان هيومن رائټس واچ په خپل وی اعلامیه کې پر افغان طالبانو غږ کړی چې د هلمند او کندهار په ولایتونو کې د پولیو ټیمونو ته اجازه ورکړي چې ماشومان ته له یادې ناروغۍ څخه د حفاظت څاڅکي ورکړي. په دې لنور د مجید بابر ناور
د بشری حقوقو سازمان هیومن رائټس واچ په افغان طالبانو غږ کړی دی چې په افغانستان کې د ګوزن د ناروغۍ پر ضد افغان ماشومانو ته د څاڅکو ورکولو د کمپاین مخه نیسي. د یاد سازمان په خبره ځکه چې د افغان طالبانو لخوا دغه بندیز هغو نړیوالو هڅو ته زیان رسولی شي چې دا مهال یې د ګوزن د ناروغۍ پر ضد کوي، او بل دا چې د دې بندیز له وجې د لکونو افغان ماشومانو صحتمند مستقبل ته خطر پېښېدای شي. سازمان په خپل دغه بیانیه کې زیاتوي چې د روان کال د فروری د میاشتې راهیسې سی افغان طالبانو په هلمند صوبه کې د ګوزن د ناروغۍ پر ضد د څاڅکو ورکولو په ټیمونو کوم بندیز لګولې ده باید هغه لری کړل شي، ځکه چې دغه بندیز لری نه کړل شو نو د یادې صوبې سره تعلق لرونکي ماشومان به ګډ شل او مایو بلوي شي او راتلونکي ټول عمر به یې په مازوریا کې بیا تیریږي. په دغه بیانیه کې راغلی دی چې د 2001 کال راهیسې په هغو سیمو کې چرته چې طالبان پیاوړي وو د ګوزن د ناروغۍ پر ضد د څاڅکو ورکولو ټیمونو ته د کار کولو اجازه ورکړی وو، خو د جولای په 8 نیټه افغان طالبانو په خپل یو بیانیه کې دغه ټیمونه په نه تشریح شوي جاسوسۍ کولو تورن کړ او په دغه کمپاین یې بندیز ولګولو. د افغانستان د صحت د وزارت یو چارواکي هیومن رائټس واچ ته ویلي دي چې تر دا مهال په دې لړ کې طالبانو سره د دوی ټولې خبرې اترې ناکام شوې دي. د دغه وزارت په خبره دوی په هلمند صوبه کې هغو قبایلي مشرانو سره هم رابطې کړې دي چې په یو نه یو صورت کې طالبانو سره په رابطه کې دي، خو تر دا مهال د دغو خبرو اترو څخه نتیجه نه دراوته. خو یاد وزارت دا هم وای چې کسه هم په هلمند کې تردا محل طالبانو د غزن د ناروغۍ پر رد د ساسکو ورکولو د کمپاین غړو ته سزیان نه دی رسولې او نه یې دغه کمپاین مخه نیولې ده. خو د طالبانو لخوا د یاد کمپاین په ګرځند ټیمونو د جاسوسۍ د تور نه ورستو دوی دغه کمپاین ځنډولې ده. افغانستان د نړۍ په هغو دریو هیوادونو کې دی چې تر اوسه د ګوزن د ناروغۍ وایرس نه دی پاک شوی او د دغه هیواد هلمند او کندهار هغه صوبې دي چې د دغه وایرس مرکز ګڼل کیږي او که په دغو سیمو کې د ساسکو ورکولو کمپاین ته دوام ورنکړل شو نو له وجې دغه وایرس ټول افغانستان او نورو هیوادونو کې خورېدای شي.
دا مشال ریډیو ده.
اوریدونکو د افغانستان په خوست کې د نوي هوایي ډګر پروژه چې لس میاشتې وړاندې کارونه پیل شوي ول دا ښکاري چې کارونه یو ځل بیا د ځند او خند سره مخامخ شوي دي. دا چې ولې یو وار بیا په دې پروژه کې ستونزې را پیدا شوي دي په اړه د نجیب الله الوخیل رپورټ اورو.
د خوست د نوي هوایي ډګر د ملي پروژې لومړنۍ چارې چې لس میاشتې وړاندې د 15.5 میلیونه امریکایي ډالرو په لګښت پیل شوي اوس یو ځل بیا د بېلابېلو لاملونو له کبله په کارونو کې ځنډ او ستونزې پیدا شوي دي. د خوست د ولایتي شورا رئیس سید کریم خان خاکسار مشال راډیو ته وویل
مخکې مو خپله اندېښنه رئیس جمهور ته د ترانسپورت وزیر ته په ګوته کړې وه چې په دې قراردادونو کې قرارداد کې مشکل شته خو په دې باندې دی غور ونه کړو. اوس تاسو عملا وینئ چې د دې پروژې کور ولاړ دی کفیتی صحیح نه دی. د کفیتی واجه تخنیکی خلکو د سره غلی کاری په درولای دی او د مافیایي کړای په خپل منځ کې په پیسو سره جوړیږي نه او تر موږ پروژه اوس پچا په ویلو.
د خوست دوه تنه اوسیدونکو وایي چې د هوایي ډګر د پروژې څخه باید د خوست ګردیز د سړک خبره جوړه نشي چې تر وی لسیزه ورسته هم نه دی جوړ شوی.
زه شیرین د خوست ولایت تنه ورسلای اوسیدونکو دا چې د خوست د ملي ډګر پروژه پټه په ویلو دا سنه چې د خوست او ګردیز لاره تر جوړه شي لاس میاشتې کیږي چې کوری شروع ده او کورونه
شرکت یو تن مسؤول انجینیر عبدالرحمن دا خبره په کلک ردوی چې گنی په کار کې د ځان لامل د شریکانو اختلاف یا د کار خراب کیفیت دی. هغه وایي د څلورو میاشتو راهیسې ورته اړوند ادارې د ترسره شوي کار پیسې نه دي سپارلې نو له همدې کبله په کار کې ځنډ پېښ شوی دی. یاد دیوی خوست د افغانستان په سویل ختیز کې هغه ولایت دی چې په عربي هیوادونو کې په لسګونو زره مسافرین لري او په تیرې ولسیزه کې ځایي اوسیدونکو د افغان حکومت څخه په پرلپسې توګه په یاد ولایت کې د هوایي ډګر د جوړېدو غوښتنه کړې. نجیب الله خیل مشال راډیو خوست.
شال او شمله
حمزه صاحب لکوي چې جګه شمله وټی چې دوه تمه پرې نه خو
پړونی که هر څومره وګد دې کډرون نه پر دې اوري رحنه مونږ را
د پښتنو کلچر څه دې
پمرسته پملاتړ پننګ په غیرت باندې په شرم په حیا په دې باندې ولاړ وو پښتون کلچر.
کلچر په ټولنه کې څومره ارزښت لري
کچری کلچرونه د مېن زوځي نو یو اړې ګړې به پیدا شي.
کلچر څنګه بدلیږي؟
کلچر هغه وخت چینج کیږي چې بل زنه کله یو پدیده راشي او په نامه ناراش.
دا هر څه په شالو شملا پروګرام کې اوریدل شي. د شروع پروس پاو کم 4 بجې او د خالی پروس پاو کم 2 بجې.
اوریدونکو د پیښور د کیسخانه بازار په محله خدادات کې هغه درې مرلې کور چې د هندي فلمونو نومیالی ستوري دلیپ کومار په کیسه کې دلې د خیبر پښتونخوا حکومت یو قومي ورثه ګرځولې ده. دغه کور به اوس نه څوک غستلې او نه خرڅولې شي. حکومت به په داسې ډول جوړوي چې تاریخي ارزښت یې پر ځای پاتې شي. په دې اړه نور له پیښوره د خالد خان په رپورټ کې ورو
دا خیبر پختونخوا دا لرغونی آثار و اداره پا پیښور کې دا هندی فلمونو زرنده ستوري دلیپ کمار کور دا انټیکویټی قانون لاندې کامی ورسه ګرځولې ده. دا کوم وروستو څوک هم نشي کولی چې دغه کور خرڅ یا پکې څه کمی یا زیاتې راولي. دا پختونخوا د لرغونی آثار و ادارې ډایرکټر ډاکټر عبدالصمد مشال ریډیو ته وویل چې تیر صوبایي حکومت د پیښور کیسه خانې سره نږدې محله خداداد کې دا یوسف خان کور سرکاري ملکیت ګرځولو هڅې کړې وې، خو بیا پس وجه بریالی نشو او اوس د دوی ادارې د دلیپ کمار کور د لرغونی آثارو د قانون لاندې کامی ورسه او ګرځوله.
اوس آرکیالوجی ډیپارټمنټ ډایرکټریټ اف آرکیالوجی موږ د مونومنت انټیکویټی اکټ انډر پروټیکټ کړو. د دې فائدہ بدای چې یو خو د سایت مزید کې سوک پرچیزنگ یا خرید و فروخت نشی کولے دی والا اور دیکھیں مطلب سے ایڈیشن نشی کولے کہ سوک پرچیز کار کول وڑی یا مالک نو غب اول این او سی اکی گورنمنٹ نا
وی لکی گی چی پا دا غدری مرلا کور کی دا ہندی فلمونو پی جندلی اداکار دلیپ کمار چی خپل نونگی یوسف خانو دا ماشوم والی جون تیر کرے ہو او کرا چی پا اخیر زل اغا پاکستان تا دورہ کرے وا نو دا کور تا راغلے ہو پا دی اکلا دا محلہ خدا داد یا اسیدون کی محمد نوید وائی خوبیا دلیپ کمار دا کور دا ډیر وخت نه بند پروت تھی چیزے پزے نڑے دلی ہم دے دا محلہ خدا داد یو دکاندار وائی پکار دا چی حکومت دا دلیپ کمار موجودہ مالکانو نا پا بایا دا کور واخلی او بیا یې جوړ کړی. دا لرغونی آثارو دا ادارے ڈائریکٹر عبدالصمد وائی چی حکومت با اول دا کور دا مالک نہ اخلی بیا بے جوڑوی او بیا بے عام اولس تا پارا خلاصوی.
دین آباد زمونږ یو نیکسٹ پروسس بتایو چې دا مالک پر سول ورڈ دا بلڈنگ زمونږ دا گورنمنٹ ریٹس مطابق دا بلڈنگ پرچیز کو دا زول پرچیز سین اگین اباد نیکسٹ سٹیپ دا رسیدے مول کنزرویشن کو دا سکم اوید حالت کے اس کڑے فریجائل حالت کے نا وجودو والا گا ایدو کنزرویشن کو سیدہ اقل حالت کے آشی اور سکم موجودہ شکل لگا سی نہیں نو آخری سٹیپ با بیدا ہوئی شخا مول خلق تا پبلک اوپن کو ہے کہ مطلب مول گیلی جوڑو کیا میوزن بل کمار حوالے سے پسند میزن گو
دا یاد اونی دا چی دا یوسف خان پشان دا ہندی فلمون راج کپور کور ہم دا پیخور پا ڈک کی منور شاہ محلہ کی دا دیر مدیر آتی شار پروت تی دا کم پا حق لچی دا فلمون منوال غفتن کوي چې دغه کور دی هم کامی ورسا او ګرځول شي. خالد خان مشال ریډیو پیښور.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
اوریدونکو د پاکستان د قبایلی سیمو لپاره د ځوانانو د لوبو محکمې مشرف سر پرون په پیښور کې یوې خبري غونډې ته وویل چې د روانې میاشتې له 12 نیټې به د خیبر پختونخوا په بنو ښار کې له شمالي وزیرستان د بیکورشو ځوانانو لپاره د خندا د لوبو للارې یا سمایل تھرو سپورټس په نوم د لوبو یو میله جوړوي. په دې اړه نور له پیښوره د ځلان یوسف زی په رپورټ کې.
د فاټا سپورټس ډایرکټر یا د قبایلی سیمو د لوبو د ادارې مشر فیصل جمیل شاه مشال رډیو ته وویل چې د روانې میاشتې په 12 نیټه باندې سپورټس کمپلیکس بنو کې د شمالي وزیرستان څخه بے کوره شوي ځوانانو لپاره د سپورټس ګالا یا د لوبو د میلې پرانست کوي چې پکې د کرکټ، فوټبال، والیبال او هاکی سره سره سیمایز لوبې هم شامل دي.
د دې تقریبا نه گیمونه دي او ان شاء الله د دې په 14 تاریخ شته موږ به آتشبازي هم یو مظاهره وکړو. د دې مقصد دا دی چې موږ چونکی دا زموږ د زپلی ملګری دي، ځوانان دي، نو ځوان سره چې موږ غواړو چې د لوبو په حواله سره دوی کې برداشت، دوی کې سره مې د صبر، دوی کې استقامت راشي او دوی کوم تکلیفونه چې کوم دي هغه موږ ختموي نه شو، خو ان شاء الله سپورټس په حواله سره به موږ کومول کوشش کوو او دوی ته به موږ خندا چې دا په سپورټ په ذریعہ سره
نو موږ یې تکړه چې د لوبو دا میله به د کمشنر بنو د مشرۍ لاندې کیږي او د بنو ضلعي انتظامیه د دې د امنیت ذمه په غاړه اخستې ده. د فاټا ډایریکټریټ سپورټس آفیسر عامر اقبال وایي چې د لوبو دا مقابله به بنو سپورټس کمپلیکس، قاضی محب هاکی گراؤنډ او دمی پل سره نږدې د دې لوبو په غرض برابر کړی شوی یو میدان کې کیږي.
موږ سره مختلف ټیمونه رجسٹر شوی دي چې دا کومون وایز مونږ د غیر کړی دي. زنه کومونو نه دوه ټیمونه راغلي دي, زنه کومونو نه یو یو ټیم راغلي دي. د کرکټ زیات تر مونږ سره ټیمونه دي تقریبا 45, باقی داسې د والیبال 15 دي, د فوټبال داسې 12 ټیمونه دي, مختلف داسې ټیمونه دي. اتلټیک پکې 65 لکانو د خوړ ظاهر کړی دي چې مونږ په اتلټیک کې حصہ اخلو. په هزارې طریقې سره چکم نه خو وشتل شل دغه مختلف گیمونه دي چې دا به مونږ په ټریډیشنل گیمز کې دا اچولې دي.
د اف ار بنو او لکی سپورتس منیجر نور الله چې د شمالي وزیرستان د بیکوره شوي ځوانانو لپاره د لوبو د میلې د رجستریشن زمایي په غاړه ده, وای چې د ټیمونو او لوبغاړو د رجستریشن عمل سر ته رسیدلې, خو بیا هم که څوک رجستریشن کول غواړي نو له 12 نیټه وړاندې دي د دوی سره رابطه وکړي.
موږ د لګ ګپ پرېښه ده چې د شي کده ټیمونه چې پاتې وي اته موږ مخور کول شو, او هغه پر موږ بیا لکه 12 تاریخ ټایم شته لکه اوپننګ سرمتا د پر موږ ورځ زیات دي.
د حکومتي شمیرې تر مخه شمالي وزیرستان کې د وسلوالو پر ضد روان د ضرب عذب په نوم فوجي اپریشن لامله د لسو لکو شاوخوا خلک بې کوره شوي دي چې 80% یې دا وخت په بنو کې میشت دي. زلان یوسفزی, مشال ریډیو, پېښور.
او ټاکل شوی ریدونکو چې د خیبر پختونخوا د سوات په کلام کې دروانه میاشتې له 8 تر 10 پورې په سیمه کې د سلګرای د پرمختګ لپاره یو میله جوړ شي. په سوات کې د پاکستانی پوز ویاند او د یادې سیمې ډیپټي کمشنر پرون په منګوره کې په دغه اړه یو خبری کانفرنس وکړل چې حال به د نیاز احمد خان په رپورت کې وورو.
سوات کالام کې د سیلګرۍ پرمختګ لپاره د اگست 8 نیټې نه سلور ورځنۍ میلې په اړه سوات کې د فوز ویان کرنل عقیر خبریالانو ته وویل چې دا ځل د ملک او بیا د خیبر پختونخوا حالاتو لوجې دوی ته په سوات کې میله کول ډیره مشکله ښکارېدله, ولې بیا هم د سیلګرۍ پرمختګ او نړۍ ته د سوات امن خودلو لپاره دوی د خیبر پختونخوا حکومت سره په ګډه کالام کې میله مانځي.
سوات اور سیاحت یہ دو ایسی چیزیں ہیں جن کو کبھی بھی ایک دوسرے سے جدا نہیں کیا جا سکتا.
سوات اور سیلگری دیوبند جدا کولے میں سیلگری بھی نو سوات معیشت پہ بھی ہری وجہ د سوات انتظامیہ او سیکیورٹی اداروں دا پارا دا میرا ڈیرا اہم تھا. اڑان دے کال 2012 کے چکوما میلا شیوا ہاگے میوا اس میلا بھی گی تاسو گورے چی اس میں سوات تا پسر گرو سیلانے رازی اور دے کے ارس تا رزا جیاتے کی اضافہ ہوتا جا رہا دا سیلگری پر مختق میلے پا اڑا دا سوات ڈپٹی کمشنر محمود اسلم وزیر اویل چې دې میله کې بعد د موسیقي پروګرامونه د بیلو بیلو لوبو مقابلې او خوندور سټالونه لګول شي چې ورته توقع ده پلکونو سیلانیان راشي. دغه لپاره هر قسمه تیاریاں مکمل شوې دي.
د دې نامه د سوات ټوریسټ ګالا ده او دا د 7 اگست نه 10 اگست پورې څلور ورځې پدې ایونټ او په دې کې زموږ توقع ده چې ملک مختلف ځایونو نه باندې ډېر ګڼ تعداد کې سیاح راځي او موږ د سکیورټي لپاره د دوی میډیکل فیسیلټي لپاره په بازارونو کې موږ چیکینګ کوو چې څوک ګران فروشي او کرایه د هوټل زیاتې وانخلي. د دې لپاره موږ خصوصي انتظامات کړي دي, موږ د دې لپاره سپیشل ټریفیک پلان جوړ کړی دی.
ډی سی سوات زیاته کړه چې دوی تم لري د کالام ملي سره به د سوات سیلګرۍ سند نوره هم وده وکړي او د سیلګرو اعتماد به